د ژوند شتمني.
سلامونه د ازادي راډیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاس د وسې احمد سیم او تخنیکی چارم زموږ همکارم سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا به تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له خپل غاخونو څخه د خاصاتنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه د سالم وساتي، د خپل د غاښونو د درملنې په برخه کې دې ښه توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاښونه سالم ولرو، تر څنګ غاښونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی دی، او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعاتو په سره باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاښونو او د خولې ناروغي معالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او ورسره د غاخونو ډاکټره مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې منګه سره اوسی، او دی به هغه لاري چاري ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سبتوګ باندې ساتنه وکړي ترڅو د غاخونو له بیلابیلو ستونزو او ناروغي څخه دوی خپل ځان پامان کې وساتي. اوس هم درنو اوردونکو تاسو کولی شي چې د واتس اپ شمیرو لاري منګه سره اړیکه ونی او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لري زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي، تر څو تاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې تاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځواب وي. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیرو لاله موږ سره تماس ونیسئ، خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسي او خپل ستونزې د خبرونې په لړ کې موږ سره مطرح کړي تر څو تاسو هم شي کولی چې خپل ځواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شو دي لاغوی څه خبرو پوښتو چې رښتیا هم غاښونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پښتنه ملمړی له تاسو کوم چې رښتیا هم غاښونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي؟ بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږی د درختي هم په انسان ژوند کې غاښونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د واورو یا هر هغه ستونزه چې د غاښونو له لارې انسان ته پیدا کېدلی شي یا هغه انسان د دغه درد له لارې اغېزمنولی شي، پر همدغه موضوع به وغږېږو. اوس هم ورځو ډاکټر صاحب سره وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. که راته ووایي چې غاښونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي؟ ډاکټر صاحب همت تاسو ته پوښتنه راځي شوې ده، مهرباني.
تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنې په ځواب کې ووایم چې غاښونه د انسان هغه مهم اهم عضو دی آزادي چې دولو یعنې د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو او همداسې خبرو کولو یا فونتیک چې موږ ورته وایو، هغه د تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ژوول هم ښه په ښه توګه نه ترسره کېږي. او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کیدای شي چې دا هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغو غاښونو له لارې ممکن معده متضرره شي، که راته دا شرح کړئ او وایئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغو د غاښونو د درد له کبله اته معده زیانمنېدلی شي؟
غذایي توکي باید معدې ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنی غټي پارچې نه باید ووسي، چې هغه په خولې کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي غذایي توتی غتی ورشی هغه صحیح میده نشي، بیا هغه معدې باندې فشار زیات راځي، باید زیاته موده په معده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته جست نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم خره خلاص. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لمب تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نسج څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غرس شوی دی چې کتنې او پورتنې جامه کې زموږ غاښونه وصل شوی دی او سپین رنگ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویستو چې موږ باید په عامه اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریگان لري چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې تاسو زمونږ غاښونو باندې کوم زیړې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چېرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو، نو غاښونه هم د دې چې مونږ سره یعنی اسمن پاتې کېږي. که مثلا ساتنه یې وشي تر ډېره وخته مونږ سره دوستی کوي، یا که مونږ ورسره دوستي وکړو ساتنه یې وکړو، نو هغوی مونږ سره اسمن پاتې کېږي. نو که چېرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظالصحه یې مراعت نه شي، نو طبعا وخت مرور د وخت زمان سره خرابېږي. مثلا کریز ته مبتلا کېږي، غاښ خرابېږي، نو بیا مونږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس هم ارزو زموږ بله ډاکټره هم د تلیفون پر کرښه مونږ سره وصله پاتې شوې ده، ډاکټر صاحب مینا بهادر زیده، چې له دې څخه به وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کېږي، یا بوسیدګي دندان، یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
په لومړی کې سلامونه اونې کې هیله خپل ګرانو هیوادوالو ته او تاسو اغلی وسجانو ته وړاندې کوم. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسېږي. څنګه چې تاسو وویلې، کریز دندان یا هم ډینټل کریز او یا هم د غاښونو چینجی، اول وایي چې د ډینټل کریز څه شی ده. ډینټل کریز خپله کریز یو لاتینی کلمه ده چې دغه خرابېدو او یا هم فرسودګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ویلی شو چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول یې دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کاویټیډ کریز ده، نن کاویټیډ ترامپنټ کریز، همداسې نور نوه ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات اوسېږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیا چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي، خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جواب دهن کې او یا هم د خپل خولې کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، دته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویا، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړې وي، بیا هم دا غاښ په کریز سیکنډري ته مبتلا کېږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کېږي. موږ کړنو هیوادوال ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی ده، بیا هم دا کریز راځي او یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. مونږ څونه نور کریسونه لرو لکه مکولا کریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هماغه سوپرفیشل کریز لري، نو ډاکټر خو نشي کولای چې د دې حالت کې هماغه ناس چې نرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې د خپل غاښ ژوندی ساتي، دې حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خاطره هغه ایسته کړي. نو دې حالت کې صرف هماغه اوکلوزال سطحه او یا هم هماغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ور نپاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. دا حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید ډاکټر نه کوم ذره د همدغه پوسیدګي یا هم د همدغه دنټل کریز کریز چې ما ویلی سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو ذره هم چې پاتې وي کې چې همدغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، دا حالت ته بیا مونږ وایو سیکنډري کریز.
ډیره زیاته مننه. اوس هم زوم یو اوریدونکی زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت مو بخیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
الو السلام علیکم. ما سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب نو ته او ځانګړی سلام سلام از سلام ده غفو مشکل دی دغه غفو مشکل ډاکټر سم زیو پښتون کوم دغه غفو چې برمشي دوباره دکی او بل پښتون دغه چې د دغه راځي د وای کی ماشوم د مخامخ تر په سر په سر راځي د څنګه شي اخی پری دی دا خونه چې د ماشوم د لفتلن یا د اټکلن ماشوم دا خونه وباسي ک پری دی د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي د مصد دواړه طرف ته دا مې پښتنه و نور ډیر مننه کور مو ده
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب همت تاسو ته به در وګرځي غتمن د ستونزه تاسو اوریدل د چې زمونږ د غوړیدونکو دغه مسله شریک کړم مهرباني.
دا اول سوال یې لکه ټلیفون لاره صحیح یې غوښنه شو چې کوم چې ما تفصیل یې واده راغلی تاسو یې ورکړی چې یا راستره چې هغه اول سوال دویم سوال یې څه واده اولی صحیح واده نه و.
بله مهرباني. په مجموع کې مغه د ماشومانو د غاښونو دروتل مسله کېدله چې د غاښونو دوی شریک کړی ته پم دی به تاسو خپل ځواب ورکړي.
هغه د ماشومانو د غاښونو په اړه چې سوال وکړي دا څه یې سره پسند نه دی کله چې دغه خو هغه د شیدو غوښه چې دی هغه اولیا غوښه چې دی کله چې دا وایي موده ختم شي او سې یعنی هغه سمو د لیکیا لکی او تفایدا شي او سې او دایمي راخه هغه موده چې دی عبادت راوخی او خلی کې هغه څه پوره شي او سې دا د ډاکټر سیمان ته مراجعه وکي هغه ورته باسي لري ته یې خپل هغه دایمي غوښه چې دغه شاته راوتلې دی هغه سر هغه یې ساتي نو چې دا سر په سر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه ځما کوزی اوسي دی او هغه قوس په کافي اندازې سره دا کوم چې دا د غاښونو چې په خلی کې راځي هغه ته ځای نه اوسي دی دا د سفګان ورته ورسته یعنی چې څه زیات یا بیا دا هغه دایمي غاښونه مړه اوسي دی دا هغه د سلپیچ یا ورته د سیسو ورته وایي چې کله شي هغه البته کوم د سفګان چې هغه مناسب وګڼي او هغه یو پلان ورته جوړوي هغه بیا پاره او د نسخه په څیر په لورته کوي او کدا چې ما دې د شیدو مثلا د شیدو غوښه اوسې دي هم زمان دواړه اوسې دي او لکشي اوسې دي دا یې ستل کیږي.
بله، اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاښونو د ساتنې لپاره هم د ماشومتوب دورې څخه کنه تر هغه چې انسان غټیږي بیا غنور سره دوی خپل غاښونو ته توجه کوي کنه لکه همدغه ماشومتوبونه لکه څنګه چې دوی د شری غاښونو ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاښ ساتنې مرحله شروع کیږي.
او ساتنه او محافظت یا وقایه چې دا ته غوښنه تور شي یا خراب نشي کله چې هغه لومړی غاښم راځي دا په هماغه وخت ریسو لاستنی کېل چې ماشوم دا باید والدین توجه ولري دې لپاره ته هغه مخصوصه د سپټونه او یا هغه پاتې سری وقام پاتې ټکی دی هغه پښته دی هغه په واسطه باندې خپل والدین باید د پاتې ساتي دا ورسره چې ماشوم څنګه لسیاتی دی دا د هغه برستول توان لري هغه والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي دا هغه سره هم کومک وکړي تر څو چې یعنی د غاښ څخه محافظت هم داسې د شیدو غاښونه شروع کېږي کله چې غاښونه په خولې کې یعنی راشنه کېږي رسېږي نو له هماغې مرحلې نه شروع کېږي بیا نو تر څو چې هغه شیدې دایمي اوسېږي یا د شیدو یا شیدې غاښونه اوسېږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم ده ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې دي حالانو غاښونه چې په جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لوړ دي ماشومانو هم همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنې هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافي راخېږي نو دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کارو غیر راشي او د قوس نه درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه او داسې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې وي، هغه ډېر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي، ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته یا له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي. بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده؟ څومره په دغه مراحلو کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسي، هغه څه خواړه دې ورکړي چې هغه په خصوص د غاښونو په ودې باندې اغېز کولی سي یا تاثیر ګذار ورته کېدلی سي، مفید کېدلی سي؟ دغه ډول پیښې ډېر زیات شته دي.
قابل ملاحظہ سسٹمک امراض یا رقم ہرمون انسان انسان ہرمون اکثر ناروغان کی رام سے جسمی وا دکھا میں یا نور سندرمون سسٹمک ناروغیاں او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي چې د وزارت کله کله د غاښو کله چې غاښ راخېږي د هغه اوری باندې چې سل ته هدي پروسه شروع کیږي او همداسې ځینې ماشومان کې دا نه راخېږي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه اوری سر د غاښ هغه اوری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي او همداسې د یو چک اپ هغه وزیت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کولر یا تغذیې ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو دي هغه یو وخت چې باید هغې سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزیت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کړي ځینې مسایل یو که هغه مسله نه اوسېږي دا موضوعي مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کیدای شي د غاښو ډاکتر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاتله چې کله غاښ زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکتر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان یعنې د دې توجه خپل ماشومان ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي
مننه ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید. تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږیږو چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسله کې مونږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایئ. مهربانی احمد زید صاحب،
عموم کے تقسیم سے شیری غاخو نے دی او بل دائمی غاخو نے دی شیری غاخو تعداد چیز سل دانی غاخو نے دی چھ لس دانے مکزیلا کی اور لس دانے پہ مدیبال کی اور جی غرض شوی دی تعداد دانے دی او معصوم خنکی اسی نو چکل شروع دی غاخو یعنی خروج د غاښونو کیږي د سپک میسینې نه د یو ماشوم لاندې سنترالې شروع کیږي خروج کې تر بنی کلمه پوری تر بنی کلمه پوری دی او ماشوم ټول څل دنی غخونه تکمیلی دی چې کله بنی کلم شو دی ماشوم شری غخونه ټول تکمیل شو نو تر شپ کلمه پوری دی غخونه ټول ثابت پات کیږي یعنی ټول شری غخونه بنی کلمه نه تر شپ کلمه پوری ثابت پات کیږي چې کله ماشوم مثلا وته کی رښت کی وکلنه ته نو دی اپر یعنی اپر سنترال غاف یو لیگی چی مون مثلا پا همه اصطلاح خلکو نه هم آوری دلی دی مثلا کورانه که هم آوری دلی دی چی وای چی دو ماشوم یو غاف لیده لی ماشوم وکلند شو نو زیادر کورانه دستی خبری کروی کنه نو چی کل وکلند شی نو دو ماشوم دی خوخون دی شیری دی خوخون رو لیده لو مرحله شروع کیگه چی وکلنه نه مثلا در پروسه شروع کیگه تا دولست کلنه پوری چی دولست کلن شه دی ماشوم دایمی قاخون رو طول پوره کیگه بغیر دو اکسلام قاخون رو نه نو پا دقا مرحله که و کلنه که یا تکلنه که نه کلنه که نو دی مریض یا هم دی ماشوم قاخونه شیری قاخونه اولیگی و دایمی قاخونه وزی چی دایمی قاخون رو شمیر هم چرا دو دشخواه دی که مثلا مونگ اکسلام قاخونه هم رو وش میرو که به ویکس دام قاخونه هم اقلی قاخونه مثلا که حساب نکن و دی قاخونه شمیر رزی اتویز قاخوده اتویز قاخوده رزی چه دی اومریز سپار از قاخه پا اپل فکتیوسی او سپار از قاخه پلی فکتیوسی نو بغیر مثلا ویکس دام قاخونه کمون مثلا ویکس دام قاخونه تراسو دیخی خروج معلوم نده با بعضی مریضان که مثلا شرکلنه که خروج که بعضی مریضان که تلس کلنه که خروج که اونو اکسدام غاخونه یا اقلی غاخونه چه مون مثلا نفتوایو کنه نو دیده خروج دیسه خاص مدت معلوم نده دو کلنه نسو و لس کلنه نسو کی گیتر پینجیوز کلنه پوره بعضی کسان با تاس رو ریدلی چوهای مثلا زبا اقلی غاخ خروج که مثلا اقلی غاخ میووت نو دیده مدت معلوم نده امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض پشل کلنه که را اوزی دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لری پینجیس کلنه که را اوزی یا دو مثلا دوش کلنه که را اوزی نو دیده خاص مدت معلوم ندن
منانا دی رضا تمنانا او سم ورزو د اوریدین کې پلور چې زمون کوم اوریدون کې موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه به سوي سلامونه وخت مو بخیر میروي
وعلیکم السلام پرشی جان خور سلام تا تا د ازادي رادیو ټول کډ من اردن ته الله دې وکړو جوړ به خور جانې
مننه ژوند دې سمیره باندې
الله دې خوشاله کړي زستا چې نشانه اردن کې الله دې تل دې هلمند ولایت ته خیر سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متاکل دې خور جانې نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې دلته اکثر زما دې ولان چې دې مالې دې مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل خور جانې خو خبره ده چې دې د خپل غاښو سره احتیاط دې کړی خور جانې دې څو بیل کې درته وایم اکثر از ملګری چې د خورګانی مال دې لري چې مثال د بادام زونه دی په غاښو باندې ماتي مثال د چارمغز دغه دې زونه د خورګانی دی په غاښو باندې ماتي یعنی داسې کسان دې لري د خورګانی چې یو لړ مثال د خبرې پرې کوي بلی د غچو د چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کې چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي نو په ټول اوریدم کوم مثال د خبرې نه اجازه چې د خپل غاښو ساتنه وکړي خورګانی د بس څخه استفاده وکړي یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نه شي او د مې پښتنې مخورجانې د ډاکټر صاحبانو ته خدای دې یاواله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی ډاکټر ته ځین مثال د ځینو ولایت کې هغه ډاکټر صاحب بیا یو پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشه سي د مثال د خبرې په درد باندې ته پونه کې نو داري مثال د غاښ اکاجي نو معمولا چې مثال هغه غاښ تکشل دی د سیول میاشتې تر سیول یا مثال شل شوې نه تر سیول دا غاښ بغل ته بل غاښ په دته یو خورجانې نو ډیر خلک په دا ګومان باندې دي چې مثال د پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي چې د نشې پېچکاری دغه نتر دغه انسان ته لګي نو دا څه ثابت نه دا پښتنه چې واقعا دا غاښ دی مثال دا پېچکاری چې تاوان کوي کنه کوي اذوم پښتنه د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه مزیر دی لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو دا د غاښو د ضرر د لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دی دا د پښتنه ډاکټر صاحب چې را جواب خورجانې ډیر بخښاله سو
ډیره زیاته مننه ژوند اوسې ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستوند شریک کړ بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانیت دوی استفاده کوي د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخوند خرابوالي په برخه کې رول لري
بله منو نو سجانې خپل انستيزي او هم د غاخ پشکره هیڅ zarar بل غاخ نه لري مونږ هغه پشکره هم د غاخونو ډاکټر صاحبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت مګه کاشته مونږ صاحبان او غاخ مد نظر نیولې دا مګه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پشکره ورکو کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري امکان نه لري بدون انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ له منځ نه یا هم هغه غاښ منځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پر پی وظیفه انداده چې حیثیت درد لري او درد انتقالوي نو موږ کله چې موږ اعصاب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاښ ته انستيزي ورکو او د وروته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکاري کول بل غاښ ته zarar نه لري نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دې همدغه ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو د څونه کې چې موږ یو غاښ تداوی کوو او بل غاښ خراب کوو نو هیڅ کومه ستونزه بل غاښ ته نه جوړوي انستيزي یا هم پچکاري کول بل پښتنه د موږ د ورور دا چې مخدرات مواد مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري موږ یو مهمه عامل دا چې همدغه استفاده د مخدرات د سبب د دې ګرځي چې غاښ کریس سي صحیح کریس هم همدغه خپل چنجای غاښونو کې پیدا شي هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر چې هغه لچی شنه جوړیږي خراب موادونه جوړیږي نو هغه موادونه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خلک دي هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا باندې غینه خامخه داسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل د خلک پاکوالی ته یا هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري دا شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاښونه کې پټن پښور کې یا هم خپل غاښونه کاست لري پټن پښور لري هغه نه کاست سره ما پټن پښور کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکې به هم سبب دې ګرځي چې کریس کې نو کریس چې سو باید افسر ته مراجعه وکړي او هغه هم باید ارسټی شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد تاسو ته درګرځي مې مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سی هغه ده چې ځین وخت زما هم شړنیږي د دغه عوامل څه کېدلې شي ایا د دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلې سی کنه شته ځین نور عوامل چې وری یا د نن خپل زما د نن خپل شړنیږي
عوامل د شړیدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځ کېږي خپل همدغه غاښونه چې خراب شي بیا کریس چې د تصویرانو هم پاکلی بس وکړو بیا داسې تیرې تیرې سنجې راپیدا کړي که نه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کنارې چې دي شنګونه هغه تیره شي بیا ژبه هم زخموي نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاخولان د راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولی پخیږي او شړیږي او زخمونه رامنځته کیږي یو دا عمل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمل کوي هغې ساحو کي او د تجمل د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولیږي نو دا هم نور عوامل دي او داسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم داسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلیکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیداسس یا ورته وایي یا فنګس فنجی د فنګس له وجه له کاندیداس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کېدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کېښودل کېږي، او کله کله هم چې ناقص هغه پرکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي. بعد یو عمده لامل دغه مسله چې په هغه کې په ډاکټر سیدان ما هغه کې پام شو، باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله چې طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري. نو دا هم عوامل دي کېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تمباکو یا همداسې سګرټ چې ده، سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي، نو مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تمباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده، او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی ان ای تخریب سبب ګرځي. بیا دا یو خپله حجرات چې کله تخریبیږي او جی ان ای تخریب شي، دا کولی شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي، او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې ورځيږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمدزی، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبويي پیدا کړي، یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم. اوس هم ورته زموږ یو اوریدونکی دی د ټلیفون پر کارخه، له دې څخه به هم وپوښتو چې دې څه ستونزه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خوځیانې، تاسو ڈاکٹر صاحب بانو تو سلام العنی کی احترامات وند کون سے ہمکار اور
مننا
خوبصورت کی انسان دفار یو مہم نعمت اللہ اور کڑ نو محترم اتل صاحب ہم دا بادام ادا مند کی متولی کو متاثانہ سے عالت عظمر وانستم نہ دانستم کہ دانستم نہ توانستم نو رائے مقولا دا نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول غاښو مې ټول تک پور سمات سول بین ولاړو، اوس مې نور غاښو نه یشي دي. نو موږ ودې نوې نسل ځوانانو ته ټول ته د توصیې د سپم خو دا ځوان تیر شو کلک شان ما په متوي او زور ما پر ولي په بورسي ورې مسواک ورې سدا سنت طریقه ده. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوې پوښتنې دي. لومړی دا سی اوازی مر ارو مر سی غاشو نزلو نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاشو نکشید دا یا داز مرسل اوری پوری بندیکی یا پا دی غاشو که پخلکی پایی پاکی پا اغون اور پاییو پوری دا غاشو نا دا زام بستکی و اس مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاشو نشوال کیجی اندی هیت شینی دا غاشو لاندې بل اړیکې ته رسي، هر ځای ته سي رسي. وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی د سپ اوري کې دننه غاښونه فول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو ملګریو اوري وینې کېږي، سما ځي شي ځینې وشنې لباس وینه کوي. نو دا یو مریضي ده، دا یو مریض ده او د دې علاج چې شه ده او بل موږ څه خواړه شان وخورو د مرګري یا مفتو کښنه په خواړو د خوښ شي لکه کشمش او خورما او پښته او د خواړو شان بد ترلګیږي او خلک دا تریخ شي یا مرچ په کښې واچي سپرغاشي ډاکسي یا نسوار نو دا په طبي لحاظ باندې څه دلیل لري ولې په خواړو شي پرډکټ کېږي په ترخه شي باندې درد ترې کېږي نو د پوښتنو په جواب په هیله مننه
ډېره زیاته مننه مننه ژوندی اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس به دغه پوښتنو ته راوګرځېږو چې زموږ همیشني اورېدونکي تاسو هغه مطرح کړي دي یو د غاښونو د ایښودلو تاړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو په خوله کې وسلېدل یا به نصبېدل اوس وایي چې ووری کې کېښودل کېږي او ورسره د وریو وینې کېدل دغه ستونزې دغه زموږ اورېدونکي درلودلې چې دا پوښتنې ته تاسو ووایي
ډېر مننه ډاکټر صاحب باید شروع کړو پوښتنه جواب کړو که تاسو ویلې چې بعضې مریضان د خولې د بدبوی نه شکایت کوي مثلا خولې بدبوی وي مثلا د دې نه شکایت زیاتي که موږ چېرې تاسو په شروع کې هم معایدوري وکړله که مثلا موږ خپل غاښ سره ملګري پاتې شو نو غاښ همداسې دی چې د ژوند تر پایه پورې موږ سره ملګري پاتې کېږي که چیرې موږ د غاښ ښه ساتنه وکړو نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو د غاښ حفظسیا مراد کړو غاښ وساتو مثلا په درې په ورځ کې درې ټایمه نشو کولی برس یې کړو نو په دوه ټایمه باید حتمي او ضروري برس کړو که چیرې موږ یو سلسله ښه وساتو نو غاښ زموږ نه خرابېږي او دې ته د خولې بدبویي هم ورسره نه پیدا کوي نو د خولې بدبویي لاملونه زښته زیات دي د تیزاب د معدې هم کېدلی شي د یو انسان خوله بدبویي کې مثلا د معدې تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبویي سي مثلا بلاک اوسي په غاښونو کې جیر لکې اوسي وری التهابي اوسي نو که دې حالاتو کې خولې مثلا بدبویي زښته زیاته اوسي نو که چیرې وغواړو مثلا د دې تداوي وکړو نو موږ باید یو معالج ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو خپل د خولې بدبویي هم له منځه یوسو او خپل د غاښو تداوي هم په وخت سره وکړو نو د دې د مریض پوښتنې ته مریض پوښتنه د دوهمه پوښتنه ډېره واسي وه چې پوښتنه فکر کوم په دې شکل وه چې وایي د بعضې مریضانو غاښونه له شیرنبابو او مرچو خوږو ترخو سره درد پیدا کوي شروع کې هم ډاکټر صاحب یادوري وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پیچ و فیسور زیات لري زموږ خلفي غاښونه چې دي پیچ و فیسور زیاته ده زموږ غاښونه نو کله چې موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پیچ و فیسور کې اسیدي کېږي او په عامه اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نه کوو درې ټایمه برس نه کوو حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اورېدلی دي چې په هفتی هفتو خپل غاښونه نه برس کوي نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتو نه زیاته استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نخلي سریخ پاتې کېږي نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي غاښ خپل نه برس کوي نو هغه په پیټو فیسور کې پاتې کېږي نو ساحه میکروبي کوي او ځکه زموږ خوله خپل خوله چې ده په عامه اصطلاح جاف دهن دي او شخص ده له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډکه ده که چیرې مثلا موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونه کړو برس نه کړو هغه کوم څه وکړي چې زموږ شیرنباب مثلا گیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدي شیان خورو گیرش پیدا کوي بیرته مثلا موږ برس نه کړو توجه ورته ونه کړو هغه هلته پاتې کېږي او ساحه میکروبي کوي یعنی هغه ساحه باید کریس کېږي چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاښ کویټي پیدا کوي کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي آسته 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 مریض په تنګوي نو چې کله د مریض غاښ مثلا کویټي مخته غاره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاښ مینای خراب کړه او بله خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاښ ده چې یو ځلې تخریب شي دوباره نه جوړېږي د غاښ مینه د امینوبلاست و مجراتو څخه جوړ ده یو ځل تخریب شي نو دوباره نه جوړی که مثلا به بدن نور و عذاب ته مونږ وګورو لاس و پخش و سترګ شو مثلا پستوکه شو نور عذاب دي چې کله مثلا دی تخریب شي هم ضربه ووینی تروما ووینی نو دا بیرته قابل دی برگشت دی بیرته زخم سو ورځی بعد مثلا سو مدت بعد بیرته جوړیږي خو یو ځلی که یو شخص یا هم دی یو مریض دغاخ بینه تخریب است و نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده نو بیرته نه جوړیږي نو مونږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوی نه مثلا هغه کوم اغه چې دی تدابیر چې دی مونږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو نو چې ته مونږ ځان دې سړي چې دی خو په خونه خوګو سره دست کوي علت یې څه ده تدابیر په کوم شکل ده نو د څه تر مریضانو ما په شروع کې مو ویل چې دی خو د خوخونو یعنی پیتو فیستوری دی پوسی چې کله شې دی باب یا مثلا اسیدی می خوري دی په فیستورو پیتو فیستور خو خونه کې نسپیدی او دردونه پیدا کوي چې باید دیو داکتر ته مراجعه وکړي او د خپل د غاښونو او کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري اول کلاس کریس لري نو باید داکتر ته مراجعه وکړي او داکتر یې زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینه جان هم راسره وصله پاتې شي دقیقې څخه به پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي د دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د مخې لاړ سي یا البته د غاښونو له مخې د پاک سي په همدې موضوع به تاسو سره مغږیږو زموږ بل اورېدونکي هم دی چې د دوی پوښتنه به مخکې بیا اوسې پوښتنې ځواب کړو. سلامونه وخت خیر مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني. مهرباني تاسو مو پوښتنه مطرح کړئ.
زما پښتنه خو ډاکټر صاحب ډېر ګټورې خبرې وکړې کنه ډېر ښه خوند وکړي ډېر داسې خیر کار دی د ځلای وزنه ورکړه ستاسو مسلمانانو ته داسې غوښتنې کوي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنګه وخت مسواک وام او چې مخکنه به ډېر مسواک وام سره وخت مسواک وام او بل زما ګرځ تا ته د ډاکټر صاحب ګرځ مسلمانانو ورونه ته د علماء د کول شم او د دې د ډېر وخت یې ځوام د ماخصن په میټر کې په اول لکات کې زاجه په دوه برکات کې په چاده په درې برکات کې کولواله شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر د ولت د شناخت یا د کړي دي اکشري یا خراب یا توج ما ډیر وغه د دروت پر مې یو کشل د نیمه د کړي د نیمه د کړي د مسواک وامه او په دغه میټر کې دا درې شان وامه دا زما د مسلمانات ته شه د دادی وښي ان شاء الله غږ په ژوند سره خراب
مننه ډیره زیاته مننه ژوندې اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زو برکه دا چې غاښونه ډیر کله مانګ نیسي دغه مانګ له مانګ زوړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عوامل تاسو که وې
دغه مانګ مونږ کولای شو چې ورته وایي چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه سي خپل غاښونه سطحې پروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غاښونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غاښونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غاښونو تار نه استفاده کوي نو هم هغه ډوډۍ یا هغه مواد غذایی هغه غاښونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم همدغه غاښونه منګ چې ده زیاتره د هغه قسمت کې د خولې چې زبه هغه خواته د لاندې غاښونه او پاس غاښونه هغه خواته دي او د منګ د غاښونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غاښونه زیات وسیږي او دا غاښونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلېږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاښونه نه برسوي لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاښونه برسنه کی خپل هم د غاښونو په سطحه باندې خپل غاښونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غاښونه باندې دا چسپیږي دا بیتو وی پلاک او دا صدا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کیه مسواک د لری کیږي او کدا لري نه کی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندري چې هم هغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالته یا هم مریضانه ته ډیر مشکل ده چې خپل په برس باندې پکې یا هم غیر ممکن ده خپل بیا په برس باندې نه پکېږي. یو خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غوونه منځل کیږي یا شته شوی دندان ورته وي چې د مرحله ته اسکلنګ وي او بیا په دا خپل منګ کولای شي ته کلیسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله هم دغه من زیات په غوونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګری و نسی او یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی خپل غاښ شاید تک سپینوسیږي اما غاښ لویږي. ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکو وایي چې ما غاښ تک سپینو او خطا څه ډول یعنی دلیل سو کله هم دغه کلکولاس یا هم اندا منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره چم دغه مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي. د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې دي کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنس خپل زوب شو نو هم دغه د چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي. نو هم دا د هغه خوري حواله یو درجه دوه درېم درجه ما خپل درجه یې پوره کړل خپل هغه غوښتي. نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونه منګونی وغه خونه منګونی ډاکټر داتمن مراجعه وکي او هغه پاک کی پاکری وکي ځکه چې هغه بغیر خپل د غخونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشين د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پکېږي او نه هم په برش دندان باندې پکېږي.
ډېر زاته مننه شوندې سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به هم وګرځېګم چې ډېر کله غاښونه خپل رنگ له لاس ورکې لکوړان دي چې ډاکټر صاحب بهادر دې مرتي اشاره درلودلې ده. ډېر شمیر کسان چې غاښونه لري یا سپین وی غاښونه خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې ولی له وخت تر دوه سره د دوی غاښونه خرابېږي. تلته دغه د غاښونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغیر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو. یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل دی. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي لکه گازدار نوشابي شوي همداسې کافي یا قهوه شوه او همداسې غلیزه تور چای او د رنګ مواد چې په مجموع کې همداسې او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنګ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنګ ایجادوي. په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګریټ او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي. یعنی په دغه غاښ په سطح باندې او تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري یو تراما په غاښ باندې وارد شي او په هغه کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراینو هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه ستله طبي ستله اغه شلیږي. یعنی چې کله وش کیږي دا په غاښ په منځ کې نه وینه تجمع کوي او د دې په واجب بیا دا وینه الته چلخته شي او دا تجزیه کیږي په هیموګلوبین تجزیه کیږي په هم باندې او داسې په اوسپنه باندې تجزیه کیږي. اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په غاښ په ساختمان کې چې دا هغه کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. دا زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتېږي توریږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل ده. ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړی ده هغه جانډیس یا زیړی یا زردی چې په دری کې ورته وایي دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي یعنی په اوبو کې فلورایت زیات وسیږي یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړي وسیږي دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په بو کې زیات اوسېږي په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکې ټاکې او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنګ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نو دغه مسائل دي. بیا د اصلاح میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنګ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري ځینې په خپل ډینټل آفیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې یو وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمېر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسېږي نو هغه رنګونه هم د هغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوهېږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا د میتودونو باندې نه پاکیږي هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوې روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي نو د هغه موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحه چې دی هغه چې تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي او یو ولایت دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنګ لامل چې دا د سنگ زیاتېدل دي یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پغې کې هم یو تغییر د رنګ رامنځته کیږي او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وایي هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه مثلا یو کس چې شپېته کاله او بیا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی کار غاښونه یې کارولي دي ادمن نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینټین وایي یاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې نو هغه بیا زیړ ښکاري. نو دا تغییر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوبي یا ناسالم عادت لري مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوبي پارچې د یخ ژوبي او یا نور داسې ناسالم خپل نوکان ژوبي له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغییر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر راوخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پایل وکړو چې څنګه کولی شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینبه دغه پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب که تاسو راته وایئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه سم ومینځو سمې وساتو او بلاخره سالم غاښونه ولرو.
مننه سجانې. مونږ کولی شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراعت کړو بعد له هغې کولی شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورل هایجین ده یا هم غاښونه برسول دي د خولې د جوف پاک ساتل دي چې مونږ باید ورځ کې هغه 24 ساعت کې سلوري ساتلو کې 2000 خپل غاښونه برس کو. سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي نو هغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي د خولې میکروب زیاتوي نو موږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته هم دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د همشویا د ځینې خپل د هنشویګان دي خپل بوتل کې دي هغه یعنی خپل پیمنځل کې غوښنه پیمنځل کېږي چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي په وخت باندې برس کول په وخت باندې ماوتواش استفاده کول او دغه چچای چې څوک لري باید راځي تلار شي هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدا ورته چې 2000 خپل غاښونه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ نیوټریشن کې ځکه چې خپل مواد غذایی ډېر زیات رول لري که موږ کلسیم یا هم ویټامین ډي زیات واخلو نو موږ غاښونه ډېر سالم اوسئ.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیم. ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو در وګرځو که تاسو خپل نظر شریکې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې سالمه غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغۍ څخه په امان کې پاتې سي؟
ډیره مننه. وایم که چیرې غواړي چې ښایسته غاښونه او مثلا سالمه غاښونه.
بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه به د پوښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر وروستۍ کوم سره شریکې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه د ښه وساتو؟
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، یوه هغه سپایه ده یا هغه اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري، او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکي دي او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي. دا موضوع ده. او بله د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخص طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مودواشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولی شي، او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي، دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې. او کوم کسان چې بې نظم غاښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي، کاغه واګه دي، هغه غاښونه د غاښونو پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره. نو هغه باید سیمپیچ شي، د هغه ورتودنسي مخکیم چې اشاره وکړه، ترڅو غاښونه خپل قوس ته منظم شي، او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکیږي. او دا هم دغه فکرونه چې پام کوم ساتل شي، ان شاء الله خیسته او ستاسو غاښونه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم. مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو. مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاښونو او د خولې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمد د غاښونو ډاکټر، او همدارنګ ډاکټر مینا بهادر زید د غاښونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستې و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور ته زیږو، په لاله لمس پر وخت ولري.
ډیر کلو نستا دی راشه نه صحت کا ډیر کلو نستا دی سادی سادی نن تما مجرم دا نار وا خلق روا پاو روا کا رات یو جام را کرا 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 کا سنچ لے ونے شنگ بس خلق